کړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني روانه خبري غړی کې په کراچۍ کې د هغې مظاهره حال درکو چې پکې د سند صوبای حکومت د بلوچ چک جهته کمیټه مخکخه سیمې دین بلوچ په دری ایم پی او کې گرفتاره کړي او زندان ته لیږلي د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه چې د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او کورمه پاړه دي هغه را سره هم شته خو اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د سند صوبای حکومت د بلوچ چک جهته کمیټه مخکخه خاص سیمې دین بلوچ په دری ایم پی او کې زندان تاسو ولیدا په بنو کې د پوس په دزو د ولسی وګړي تر وجل کې د ورستو خلکو احتجاجي مظاهره کړي د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وای په اوکراین کې د جزوی اوربند پاړه د امریکا او روس خبري سختي خو ګټورې وي او استمشال د خبرونو تفصیل د سند صوبای حکومت بلوچ فعالا سیمې دین بلوچ د دری ایم پی او لاري د یوې میاشتې لپاره زندان تاسو ولیدا دا په داسې حال کې دا چې د مارچ په 23 د کراچۍ پولیسو د بلوچ یو والی کمیټه فعالا سیمې دین بلوچ ونیوله او نن یې یو ځایي عدالت ته وړاندې کړه دا ورېدل نه پس عدالت د هغې د خوشي کولو امر وکړو خو د عدالت نه بهر پولیسو هغه د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بیا ونیوله د سند کورنو چارو محکمې د سند بلوسی د سیمې دین بلوسی د یوې میاشتې لپاره د دری ایم پی او قانون لاندې د زندان ساتلو امر خپور کړی دی بلخوا سیمې دین بلوسی عدالت کې وړاندې کېدو پر مهال رسنو سره په خبرو کې وویل چې هغه قانون او آئین ته درناوی لري هغې زیاته کړه چې د سند پولیسو هغه په یوه دروغجنه مقدمه کې ونیوله او اوس چې عدالت بری کړي د سند حکومت د دری ایم پی او امر لاندې بیرته ونیوله د خیبر پختونخوا په بنو کې خلکو پرون تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې امنیتي ځواکونو په ډزو یو کس ووجه د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې پوځیانو په رڼا ورځ په وقاص نومي کس مخامخ ډزې وکړې او هغه یې وجلی دی
د بنو په شار شه چې د کیم زلمای د آرمی ول په ګلی سره وای کړ هر طرف نه حال کروتل الله پاک دا شهید د میش د خوره اخري شهید کو د یو شهید وینه او چنوي د یوې سن هه دردینه میرا نویر نوی وایګه مند میشته بل سنهاوی مطلب ددا میشته را سکاوی چې سکیم کومینا اووز نشو چتاوی لازمی اوی جنز دیو چتای
بلخو یو امنیتی چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط پرون مشال لیلو تویل سرتیرو هغه په موټر سایکل سپور سړی دکه ویش چې د ودریدو په غک سربیره هم هغه نو ودریدل خو مظاهره چانو ویلی چې پوس په چک پوسونو اکثر لاري تړلی او خلک حیران دي چې په کوم سړک سفر کولای شي او په کوم نشي د کورمې د وتیزو قام مشران وای په کوهاټ کې د شو مذاکراتو پر مهال ورته د پاکستانی پوځ افسرانو ډاډ ورکړی چې عملیات به ودروي یو مشر افضل خان ورغزی د مارچ په 23 تر هغو مذاکراتو ورستو په یو ویډیو پیغام کې وویل چې پوځ ورسره داش منه هم کړی چې بندیان به خوشی کوي او بې کوره خلک به خپل سیمو ته ستنوي خو نوموړي زیاته کړه چې تر تحریري معاهدې به دوی خپل احتجاج جاري ساتي تر اوسه ځایي انتظامي او پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان پوځ د مارچ 23 راهیسې په ګن او خوښ سیمو کې تر هغې وروسته پوځي عملیات پیل کړل چې پر دوی هلته بریدونه وشول پوځ وایي د عملیاتو هدف شي سیمه له وسلوالو پاکول دي د امریکې د نړیوالو رسنو ادارې یو ایس ای جی ایم ژمنه کړې چې د کانګرس لخوا ورکړل شوي بودیجې یوه برخه به آزاد اروپا راډیو ته ورکړي دا ژمنه د هغې قضیې تر اورېدنې لږه مخکې وشوه چې آزاد اروپا راډیو د امریکایي حکومت لخوا د وفاقي بودیجې د ختمولو د هڅې پر ضد عدالت ته وړې ده د مارچ په 23 نېټه په شوې د اقدام سره به آزاد اروپا راډیو څخه د پاسه 1.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي یو ایس ای جی ایم چې په عدالت کې جمع کړي لیک کې ویلي چې د مارچ شپږویشتمې پورې به د پیسو د ورکړې لپاره په سمدستي ډول اداري اقدامات ترسره کړي او آزاد اروپا ریډیو ته به د روانې میاشتې تر اخره دا پیسې ورسیږي مشال ریډیو د آزاد اروپا ریډیو برخه ده د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي په اوکراین کې د جزوی اوربند پاړه د امریکا او روس خبرې سختې خو ګټورې وي ګریګری کاراسی نن د مارچ په 15مه د روس سرکاري خبري اجانس تاسو ته وویل موږ د هر څه په اړه خبرې وکړې. دا سختې خبرې اترې وې، اسانې نه وې، خو زموږ او امریکایانو لپاره خو راګټورې وې. نوموړي وایي په ډېرو ستونزو خبرې وشوې. د روس پخوانی اوږدمهاله د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګری کاراسین له تفصیلاتو ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې د اوکراین په سر د امریکي او روس خبرې به جاري وي او د ده په خبره ملګري ملتونه او نور هیوادونه به هم په دې کې شامل وي. د روس د مذاکراتي ډلې غړي لخوا دا څرګندونې په سعودي عرب کې د اوکراین پر سر تر 12 ساعته خبرو وروسته مخې ته راغلي دي. په عین حال کې روس او اوکراینی خار سومې باندې میزایلي برید کړی چې پکې د درویش ماشومانو په ګډون څه باندې 90 کسان ژوبل شوي. او وروستۍ خبر د لوبو، د نیوزیلینډ او پاکستان کرکټ ملي لوبډله به د 15 شل اوریزه میچونو د لوبلړۍ په آخري میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبری غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما، او په دې خبری غړی کې به دا مهم مطالب هم وری. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتۍ کمیټې د فعالانو احتجاجي مظاهره شوه او په دغه کې سیمیدین بلوچ نیول شوه. په بنو کې د یو احتجاجي مظاهرې پر مهال دا تور پورې شوی چې پوز یو ځایي ځوان وجلی. په دغه اړه مظاهره شوی
کیم زلمای د آرمی ول په ګلی سروای کې هر طرف نه حال کروتل. الله پاک دا شهید د میش د خور اخري شهید کو د یو شهید وینه او چنوي وایګه مند میشتا بل سنهاوي.
په پیښور کې سړنکار فدا محمد دل وای چې طالبان نن سبا ځان سره هغه کسان نوکران کوي چې د میاشتې پیسې ورکي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغې ته یو تنظیم 50,000 روپۍ ماهانه تنخواه ورکوي، یو موټر سایکل هم ورکوي، یو ټوپک هم ورکوي.
دا یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبری غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما. د خبرونه په لور وردو او د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. تر بلوچستان ورستو پولیسو په سند صبح کې هم د بلوچ مظاهره چانو نیول پیل کړی دي. پرون په کراچۍ کې پولیسو د سیمې دین بلوچ په ګډون د بلوچ چک جهتای ګڼ هغه خزینه او نارینه غړي گرفتار کړل چې د لادرکه بلوچستانو د مندولو د خپل مشري ماهرنګ بلوچ د خلاصولو لپاره مظاهره کوله. حکومت پر هغوی د بې ثباتۍ جوړولو تور پورې کړی دی. خو د بشري حقوقو ګڼو نړیوالو ادارو شخصیتونو د هغو بلوچستانو نیول غندلی او هغوی د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سند حکومت نن په 3MPO کې سیمې دین بلوچ گرفتار کړ او هغه زندان ته لېږلې. تفصیل نیاز علي راک.
د ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د نیولو په ضد پرون د مارچ په 24مه په کراچۍ کې بلوچ یکجهتی کمیټې غړو او مدني فعالو د پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کولو، خو پولیسو د پریس کلب غیر چاپېره لارې په کنټینر او تړلې وي. د دوی مخې ونیوله او د بلوچ یکجهتی کمیټې فعال غړي سیمې دین بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسانې ونیول. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړی رفیق سنگور مشال ویډیو ته بیا وویل چې د دوی په پر امن مظاهره کوونکو پولیسو او ریاستی ادارو تشدد کړی او د سیمې دین بلوچ او د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په ګډون د دوی تر 1500 زیات خزینه او نارینه پولیسو نیولې دي.
پریس کلب کی ناکہ بندی کی گئی، سارے راستے بند کروا دیے گئے.
دا پریس کلب لاری تڑل شوی وی، ٹولی لاری تڑل شوی وی. بیا مونگ پورم نے احتجاج لروان پولیس پر مونگ تشدد وکڑو. معشومانی او پیغلی انجونا یہ پر سڑکونو سرتو رکڑے گن شمیر یہ جو بلکڑی دی. دا سمی دین بلوچ پگڑون تر 1500 زیاد انجونا او نارینا دوی نیولی دی
اور دیگر کو جو ہے گرفتار کیا.
بلخوا د کراچۍ پولیسو د ختیځ ضلع ډی آی جی سید اسد رضا بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په ټول ښار کې د قانون دفاع 144 لګولې شوې ده. احتجاج کوونکو د قانون سرغړونه کړې ده، ځکه یې پولیسو پر ضد دا ګامونه اخیستي. بلخوا د کراچۍ اټلری میدان تانی پولیسو بیا د سیمې دین بلوچ عبدالوهاب بلوچ او نورو په ضد مقدمه درج کړې ده. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړي په داسې حال کې نیول شوې چې بلوچ یک جهتی کمیټۍ د مارچ په څلېرویشتمه په کوئټه، کراچۍ، د بلوچستان په ګڼو ښارونو کې د خپلې یادې کمیټۍ مشرې ډاکټر مارنګ بلوسی او د نولو مرګلو د نیولو په ضد احتجاجي لاریونونه اعلان کړي وو. ډاکټر مارنګ بلوسا او یو شمېر نور ملګري د مارچ په 2 هغه مهال کوئټه کې پولیسو ونیول کله چې هغوی د کوټې په سریاب سړک سره د 2 مړو له جستونو احتجاجي پرلکت وهلی وو. دا هغه مړي وو چې د مارچ په 1 د بلوچ یک جهتی کمیټۍ د احتجاج په مهال د مظاهره چیانو پولیسو انختی په محال په ډزو کې وجلی شوی وو. بلوچ یووالی کمیټۍ هغه محال تور پوړی کړی وو چې پولیسو د دوی په پرامن مظاهره چانو ډزې کړي دي او د دوی درې کارکونکي د پولیسو په ډزو وجلی شوی دي. خو د کوئټې کمشنر محمد حمزه شفقت لخوا د مارچ په 2 خپور شوی بیان کې بیا غدا تورونه رد کړي او داوای کړی وه چې د بلوچ یووالی کمیټۍ له مشرانو سره موجود وسلوالو په ډزو دغه کسان وجلی شوی دي. د بلوچستان حکومت د مارچ په 2 د مارنګ بلوسی او نورو ملګرو په ضد په کوټه کې درې مقدمې درج کړي دي چې پکې د ترهرګرۍ ضد قانون او نورې مادې شامل دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال ډاکټر توصیف احمد خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د بلوچستان او سن حکومت او ریاستي ادارو دا چلند به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي. نوموړي په وینا حکومت ته د مذاکراتو د لارې د بلوچ یک جهتی کمیټې غوښتنې ومني او ولس ته د هغوی حقونه ورکړي شي. دوی د پرامن احتجاج د پاکستان آئین د دې اجازت ورکوي. په خصو تشدد او دا چلند د ناکامو حکومتونو کار دی. د دې به ډېر بد اغېز په بلوچستان کې نور هم مخې ته راځي. باید حکومت سمدستي نیولې شوي بلوچستان خوشي کړي او که داسې ونه کړي نو د حکومت د دې چلند له کبله به په بلوچستان کې حالت نور هم خراب
بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے.
بلخوا دا بلوچستان نیشنل گن مشر اختر مینگل د مارچ په 4 پر ایکس اعلان کړی دی چې د مارنګ بلوسی، سیمی دین بلوسی او د نورو بلوچستانو د نیولو په ضد به نن د مارچ په 5 په ټول بلوچستان کې کار بندیز وي. د مارچ په 6 به د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او د مارچ په 8 به د په مشرۍ د بلوچستان وټ څخه تر کوټې لانګ مارچ ترسره کوي. بلخوا د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو، تنظیمونو او فعالانو د مارنګ بلوسی او نورو بلوسانو نیول غندلی او د هغوی د سمدستی خوشی کولو غوښتنه کړی ده. د سولې نړیوالې نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی پر ایکس لیکلی چې دوی د مارنګ بلوسی د نیولو له امله اندېښمن دي او مارنګ بلوسی د هغه ملیونو بېوسه خلکو، ښځو او ماشومانو استازیتوب کوو چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. ملاله یوسفزئی وایي چې دا د هغې حق دی چې احتجاج وکړي او تر ټولو زیادمنو خلکو لپاره غږ پورته کړي. ملاله یوسفزئی وایي چې زه د مارنګ بلوسی تر څنګ ولاړ یم. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه بیان کې ویلي چې د بلوچ حقونو فعالانو او د هغوی د ملاتړو نیول په کلکه غندي چې په کراچۍ کې د خپلو ملګرو سره د شوي ناوړې رویې په ضد سولهیز احتجاج کوو. کمیشن وایي نیولې شوي کسان چې پکې سیمی دین بلوچ او نور مدني فعالان شامل دي باید سمدستي خوشي شي او پر سن حکومت غږ کړی چې سولهیزه مظاهرو ته دې بېځنډه اجازه ورکړي. د بشري حقونو د خوندیتوب د ساتنې نړیوال بنسټ فرنټ لاین ډیفینډر په خپل بیان کې ویلي چې دوی د بشري حقونو فعالې مارنګ بلوسی د نیولو په اړه اندېښنې تکراروي چې له ټایم نیکس میگزین له سلو غړو څخه ده او په پاکستان کې نیول شوي. سازمان د پاکستان له حکومته د مارنګ بلوسی او نورو سولهیزو مظاهره چیانو د سمدستي او غیر مشروطي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې په واشنگټن کې د سیاسي ازادۍ او د بشري حقونو د ملاتړ سازمان فریډم هاوس په خپل بیان کې د بشري حقونو فعالې مارنګ بلوسی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. بیان کې د بشري حقونو د فعال بیربرک زهري او د هغه د ورور د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د مارچ په 6 له خپل کور څخه تښتولې شوي وو. سازمان غوښتنه کړې ده چې د پاکستان چارواکي دي باید د بلوچ مظاهره چیانو او بشري حقونو د فعالانو په ضد خپل سخت دریځ پای ته ورسوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د مارچ په 3 خپل یو بیان کې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ او نور نیولې شوي کسان دي خوشي کړي او د بلوچ فعالانو په ضد بې اساسه مقدمو جوړولو څخه دي لاس واخلي. د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د نیولې کېدو وروستو د بلوچستان په سر خار، کوئټه او نورو سیمو کې د مارچ د 2 راهسې احتجاجونه او کاربندیز روان دي چې د مارچ په 4 هم په قلات، خوزدار، نوشکي او اران هب او نورو سیمو کې کاربندیز او بازارونه او لوی سړکونه بندو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشالې ډیو ته وګي او دونکو د بنو خلکو په یو احتجاج کې د پاکستان له پوز غوښتنه کړې چې د چاونې غیر چاپیره سړکونه دی پرانیزي او ولسی وګړي دې نه زوروي. دوی دا غوښتنې پرون په هغه مظاهره کې وکړې چې د پوز په ډزو د یو ولسی وګړي تر وجل کېدو وروسته شوي. یو امنیتي چارواکي مشالې ډیو ته ویلي چې وجل شوی تن پر خبرداري سربیره نه و درېدلې نو ځکه پرې سرتیرو ډزې وکړې. عمر وزیر یې نور تفصیل راکړي.
بنو کې ځایي خلکو پرون د مارچ په 24مه وروسته لاغې احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا بنو چاونې مخې ته د فوز په ډزو یو ځوان ووژل شو. احتجاج د بنو پولیس لاین او فوزي چاونې مخې ته تر شپې ناوخته پورې روان وو. د احتجاج مشرانو پریکړه وکړه چې نن وژل شوی ځوان جنازې پس به د بنو مشران سلا کړي راتلونکې تګلاره ټاکي. خو غوښتنو کې یې ویلي چې فوز دغلته څومره سړکونه تړلي خلاص تې کړي گنی ولس به ورزی په زور یې خلاصوي. د بنو امن پاسون مشران عبدالصمد خان، ناصر بنگش، جمشید خان او غلام کی باز باندې جوړه مقدمه دی واپس واخلي. د مارچ سلوره مینا بنو فوزی چاونې په طرف تللی ټول سړکونه تړل شوی چې پرون هغه محل د پیښه وشوه چې امنیتي چارواکو په وینا په نخښه شوی ځوان په موټر سایکل دغلته بن سړک باندې ورغلی سرتیرو په سیټي واهلې او په نو درې دو سره یې پیډزې کړې. د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه د غلطه مشال ریډیو ته وویل چې روزانه ځوانان په وینو لمبولې شي، ټول سړکونه فوز تړلې، نو خلک چرته ولاړ شي. د انصاف تر مندل کې دوه به احتجاج کړي.
د بنو په شار شې چې د کیم ظلمای د آرمی ول په ګلی سروای کو هر تر خپل حال کوروتل. الله پاک دا شهید د میش د خوره اخیری شهید کو د یو شهید وینه اوچې نوی د یوې سنه دردین میرا نویر نوی وایګه مند میشتا بل سنه وی مطلب د دوی میشترا سکاوی چې سکیم کومینا اواز نشو چتوی لازمی اوه جنزه او چتای مزید میرا نرا ستړي پدا زخمیونه پدا شهیدونه د دنیا کومینا کیم زی تور رسول او میرا غم خینه وای وغه احتجاجینا کای مزید د برداشت نه بار دوه خبره.
د احتجاج یو بلګډونوال او پښتون سټوډنټ فیډریشن بنو زیلې مشر صمد خان وویل چې انصاف غواړي. د بدمنۍ د مخنیوي په نوم د غلطه چې څومره ګامونه پورته کیږي هم ول زورول کیږي.
خپل مبارزه مې د خپل جاري ستین چې د میش په خوره مند تیم د بدمنۍ لهر رغلا ده. د میش په خوره چې تیم د وسایل لیډ کیږي میر ویل ک خپل جدوجه چې تیم د میش جاري ستې د مړه چې تیم شوه ده د تمیر انصاف سره سره میر دغه غشتنه کوي چې تیم اهلکار په دمن ډاس کړه ده په دغه خاص مند د لکه اف آی آر وشي سره سره د جبر ریټایر یا شي د خلاف ته عدالتي کاروي یا وشي او ډیپارټمنټل کاروي دا وشي.
په بنو کې د فوز یو افسر چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ سلواره مینا د غلطه چاونې مخې ته سړکونه تړل شوی. ریډ زون کې دغه کس په موټر سایکل راغلی چې سر تیرو په اوازونه کړي ورسته یې په نخه کړي. نوموړي وویل چې خلک دې د غلطه تګ را تګ نه کړي. د چاونې په طرف تللي ټول سړکونه یې تړلي نو چې لارې تړل شوی باید څوک هلته ولاړ نشي. خوځای خلک وای چې چاونې د شار سره پسنګ ده د غلطه ټوله لارې تړل شوی د خلکو ژوند د مشکل سره مخ دی. سو ټول سړکونه د خلاص کړي کني مشرانو پریکړه کړي چې ولس یې په خپل خلاصوي او فوز ځان خپل په چاونې کې دنه نه وژغوري. د امولت شهرا یا سړکونه دې نه تړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د کورمې د وتیزو قومي مشرانو له پوځي چارواکو سره مذاکراتو کې د روانو عملیاتو د ودرولو په اړه خبرې کړې دي. په جرګه کې شاملو مشرانو ویلي چې حکومت ورسره منلي چې بندیان به خوشي کیږي. تر اوسه پوځي چارواکو ځایي انتظامي د هغو مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. حکومت د مارچ په 28 تر هغې وروسته د کورمې په ځینو سیمو کې عملیات پیل کړل چې په بګن کې پر امنیتي ځواکونو برید وشو. طارق اورګزی نور تفصیل روښانه کوي.
په کوهاټ کې امنیتي چارواکو سره د وتیزو قبیلې او نور سنی قومونو مشرانو پر سیمه روان پوځي عملیات د بندولو ترڅنګ پر خپل مطالبو او شخړو د حل لپاره جرګه شوې. د وتیزو قبیلې یو مشر حاجی افضل خان اورگزی په خپل ویډیو پیغام کې پر 23 مارچ ویلي د ګلپورس ترشی مذاکراتو پس امنیتي چارواکو سره منلې چې شروع شوي پوځي عملیات به نور بندوي، به کور شوي خلک بورته واپس کړي، څوک به نور نه گرفتاروي، قیدیان به رخلاصوي او پر بګند د يرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله بکبی اورک سے زیاتوی کچو هم پوزی مشرانو سره مذاکرات کامیاب شوی خو احتجاج به هله ختموی چې دوه ورځې پس پر منل شیو خبرو د امنیتی چارواکو سره تحریری معاہدہ وکړي
نو د ورځې کې ان شاء الله مې دې به خبرې کیږي چې څه هغه پروسس کیږي نو کون تیګه به کې دوه کډې مشتې کڅلوري کڅوري هغه به خبرې روانې د تیګه به یمو حکومت باندې کیږي
پریوشتم مارچ حکومت د چرخیلو اوچت منظوریو ڈاٹ کمر او بگن پر سیمو پوځي عملیات شروع کړي د عملیاتو فیصله تر هغې حکومت وکړله چې په اوچت او منظوریو کې پر 18 فروری لاټل سیمې د پړچنار په لور روان د مال لیږدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلا په سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 9.5 سوه کورنۍ تر بې کوره کېدلو پس د ټل او منځني کورمې په لور وتلې دي د منظوریو کوثر علم اورکزي مشال لوډیو ته په 25 مارچ ویلي په عملیاتو کې د خلکو کورونه وران شوي په کار ده چې د هغې معایزه هم ورکړل شي او بله دا چې بې کوره شویو خلکو واپسي د زر ته زره وکړي
مو حکومت ته دا خوښ کوو چې د څومره متاثرین دی دی دور زر تر زر به حلی وکی زر تر زر دی خپل کور ته واپس رو ولی خپل علاقہ دا بود کی په او دی سرا سرا دی دو خلکو ته څومره نقصانات شوی دی دیغه د حکومت ازلا وکی
په کورما کې د 2023 کال لا ستمبر میاشت رہے سي د تګ را تګ لارې بندې په سیمه کې د لارې پر مسافرو د بریتونو او شسندلو ترمن د جګړو لوجه بنچی بی کچو هم په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه شې سونی مشرانو ترمن د شوی امن معاهده لمخه لارې خلاصې دلو خو بګن او مندوریو کې د وتیزو قبلي خلک پر سړک لا دریو میاشتې د احتجاجي ناست لوجه لارې لا هم بند پراتې دي په پړچنار کې د شاخ دولت خېلو لایق حسین مشال لډیو توای دا د حکومت ذمہواری ده چې لارې محفوظ کړي خو بد بختانه تر اوسه دا سینه دی شوی
دی روډ بندې شو چې نا کپی مشکلاتی په ټولو کرمې عوام ته اگر چې دی دوران کې د کنوانو هم سلسله جری دی رسیدو وخت په وخت خو د کرمې کوم ابدې تناسب دی هغه تناسب سره دی دا کنوانې دی کرمې دی عوام ضرورت نشي پر کوي او مشکلات کوم دی هغه کام نه دی شوی حکومت په کور دی چې روډ په مکمل تور باندې سیف کی او روډ خلاص کی
کرمې یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرتا کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو رهسه د ځمکو او داسې نور شخړې شته چور باندې سوارې خنړي جنگونه هم شوي په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو د تګ را تګ لارې وتړل شي او هغلته دواړه فریقین پر یو بل نه ورزي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سر مخ مخ وي تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په یو بل راپور تر راغوم د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مارچ په 23 د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه وشوه د غونډې مشري نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو له لارې ستونزې د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی په دې موقع د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم موجود و په دې اړه تفصیل راشد خټک نه
د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو د لارې د ستونزو هوارولو پخلی کړی دی د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسحاق ډار په 23 مارچ په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپلې د کابل درې ورځنۍ دورې احوال ورکړو په غونډه کې د بهرنیو چارو سیکرټري امینه بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار وکړو د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو ترمنځ د سمو درسې اړیکې ترنګلې دي پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي په افغانستان کې واکدار طالبان د پاکستان دغه تورونه ردوي په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان تر هغې پس د افغانستان په معاملې کې د خپل اهمیت ثابتولو کوشش شروع کړو چې د امریکا په نمائندګۍ زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې د افغانستان دوره وکړه او د افغان طالبانو سره نیخ پنیغه خبرې شروع کړې. پخوا به داسې خبرې د پاکستان په واسطه کېدی.
طالبانو شروع کې پاکستان ډېر خوشحالیانې و کې داسې لګېده چې پاکستان والته کې ډېر لوی رول دی، خو بیا دی سره هم کیسه ورانه شوه. وجو کې نه زما بهرحال خبره ورانه شوه، اوس ښه ورانه ده. سیاست دی، ډیپلوماسي دا دی چې فائنل ټکې نه شي کې چې دا نه کېږي، دا ناممکنه ده، دا ختمه شوه او داسې به وي. خو دا لارې دي، دې وخت کې پاکستان افغانستان باره کې کافی کمزورې پوزیشن کې ښکاري، بدلېدیم شي. خو دې وخت کې دا ښکاري و امریکي ډایرکټ تعلق یې سره جوړولو ابتدا وکړه، دا اوس رنګ اخلي. دا به راتلونکي ورځو وختو کې یو اړخ والی وښکاره.
محمد صادق دو ورځې وړاندې د افغانستان د درې ورځنۍ دورې نه بېرته راګرځېدلی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی سره لیدلی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په اړه یې خبرې ورسره کړې وې. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره دوه ډول اړیکې ساتي، یو ډول یې نړۍ ته ښکاره کوي او بل ډول پټې ساتي.
طالبان د پاکستان په خوښه او همکارۍ سره په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي، خو کله چې دوی واک ته ورسېدل د نړیوالو د خوښې خلاف کارونه یې ډېر زیات ترسره کړل، چې په هغه کې یو د ښځو د زده کړو مخنیوی یا د ښځو د کار کولو مخنیوی و. پاکستان په یو شکل غواړي چې د نړیوالو له نیوکو راووزي. په ظاهرا ښیي چې دوی له طالبان سره ښې اړیکې نه لري، حال دا چې همدا اوس هم د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسېږي. طالب چارواکي ډېر په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي، نو دوی ظاهرا غواړي چې نړیوالو ته وښیي چې موږ په دغو مواردو کې له طالبانو سره اختلاف درلوده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری تر هغې پس تړل شوې وه چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو سرحدي پسته باندې شخړه وشوه. د ترخم لار د دواړو خواوو د شریکې جرګې په مرسته 28 ورځې پس خلاصه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او د افغان طالبانو وزیران به تر اختر وړاندې د یو بل سره سلا کوي او امکان لري چې د افغان طالبانو د تجارت وزیر له اختره پس د پاکستان دوره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر شپه د سوات په منګوره کې د خیخي ګړې یوې ادارې د تالیسیمیا د ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولی و. هلته ډیرو خلکو په خپله خوښه پر اداکاره ډوله وینا وکړه، وینه ورکړه. د هغه کیمپ جوړونکي وایي چې دا وینې به هغو تالیسیمیا ناروغانو سره ډیره مرسته وکړي چې په لنډه لنډه وقفه کې وینې اخیستو ته ضرورت لري. په دې اړه نیاز احمد خان تفصیل لري.
د سوات په منګوره نشاط چوک کې د وینې راټولولو کیمپ کې په یو وخت کې 30 بسترې لګېدلي چې پکې د سیمې خلک ضرورتمندو ته وینه ورکوي. د کیمپ تابعه کوونکي د خیر خیګړې ټولنې مشر لونګین خان وایي چې ټول سوات کې 200 د تلسیمیا رزوران دي چې هر میاشت یو تن ته د یو بیګ وینې ضرورت وي. د غرنګا د سیدو شریف لوی روغتون کې هم متاثر خلکو ته د وینې ضرورت وي، ځکه دوی دا کیمپ جوړ کړی.
دا بلڈ کیمپ چې دا تلسیمیا ماشومانان کم چې دا کینسر پیشنټ بلڈ کینسر وته دا وینا غوته لګي او ان شاء الله زموږ توقع ده چې 100 پلس بیگ به موږ ارنج کوو. ضرورت خو ډېر زیات دی، ځکه چې هسپتال مین ملکنډ ویژن غټ هسپتال دی، نو ملک کالام نه هم خلک میلمانه راځي، شانګلې نه هم راځي، د بنیر نه هم راځي، ملکنډ غټ یو هسپتال دی، نو بلډ ډېر ضرورت دی. خو نن سبا آر بی سی سره هم بلډ شارټیج دی په دې روزه په میاشت کې، نو زموږ کم سوشل ملګري چې دی هغه خپل علاقو کې پاره شپه کې بلډ کیمپ ارنج کوي او نن موږ په نشاط چوک کې ارنج کړی دی.
د منګورې شکیل احمد چې کیمپ کې وینا ورکړه وایي چې د 1300 کلونو راسي هر درې میاشتې وروسته وینا اتیه کوي. دی وایي د وینې ورکولو سره په صحتمند بنده څه خاص اثر اندوي. وینې ورکولو سره د ډیرو ضرورتمندو ژوند بچ کیږي.
زما جی 48 سال عمر دی او زه چې کلم وینا ورکړې دی نو ما ته خو چاته داسې کمزوري نه ده فیل شوی، او اوس په دې ایج کې راتم چرته نه ده فیل شوی، نو زه نور خلکو ته هم دا وایم چې دا سې څوک دا وایي یا چاته محسوس کیږي خو ایز بیس خبر ہے یہ نہ ځکه چې درې میاشتې بعد دا وینا لیډي پرې بدن کې چې ختمي کی ماګه تاسو ورکې چاله او دا یو بل ژوند په بچي، نو دا هوټ کاری خیر دی.
مینا اغستون کی د تریسی میں ابرست کون کی ٹولن مشر ڈاکٹر رحمان علی ساحل وائی چدوی ہر کال دروجے پمیاش کی منگورا کے داسی کیمپ لگوی او گنش میر خلق دوی تا وینا اتیا کوی دی سر د ډیرو ضرورت مند رنزوران عمرستی اوشی
ہر کال پروجے کی د وی دی کبی چری اغا زیاتی کی زکه چې عامون ورځي خلکو روزي او د ویډیو ورکولو په موډ کې نه دی. د دې لپاره بیا موږ رشپی زکه کوشش کوو چې رشپی خلکو خلک مطلب خلکو روزه ماته کړي خوراکونه کړي داغه نرسته کزوی بلډ ورکی نو باغې باندې بیا په ډونر باندې اس قسمه سړي څه غلط اثر نشي پرې واسه. نو دې روزي موږ ما ستن د کیم کوشش کوو او هر کال موږ په سواد مارکیټ کې د بلډ کیمپ لګو دنو ماشاءالله تاسو ری چینل په اوسات ته سوشل میډیا په اوسات سره موږ رسو روزو لګیو کمپین یو چلول او دا لاغي رسل
معلوماتی کتاب چی ہوم ورک رشوے اور مرکزوں ہم پندہ کے دل کیمپ کے سپنزو سنزیات کسانو پیوش پکی وینا اتیا کڑا. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تو خبروں لنڈی د سند صوبائی حکومت بلوس فال اسیم الدین بلوسا د درې ایم پی او لاری د یوې میاشتې لپاره زندان ته استولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 23 د کراچۍ پولیسو د بلوس یو والی کمیټې فالا غړي سیم الدین بلوسا ونیوله او نن یې یو ځای عدالت ته وړاندې کړه. دا اورېدنه نه پس عدالت د هغې د خوشي کولو امر وکړو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې خلکو پرون تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې امنیتي ځواکونو په ډزو یو کس وواژه. د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې پوځیانو په رڼا ورځ په وقا سومي کس مخامخ ډزې کړي او هغه یې وجلې ده. دغه په خبره خلک د احتجاج لارې د ولسي وګړو د وجنو ودرول غواړي. د کورمې د وتیزو کام مشران وایي په کواډ کې د شو مذاکراتو پر مهال ورته د پاکستاني پوځ افسرانو ډاډ ورکړی چې عملیات به ودروي. یو مشر عبدالخان اورکزی د مارچ په 23 تر هغو مذاکراتو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پوځ ورسره دا ژمنه هم کړې چې بندیان به خوشي کړي. د امریکې د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم ژمنه کړې چې د کانګرس لخوا ورکړل شوی بودیجې یوه برخه به آزادي اروپا ریډیو ته ورکړي. دا ژمنه د هغې قضیې تر اورېدنې لږه مخکې وشوه چې آزادي اروپا ریډیو د امریکایي حکومت لخوا د وفاقي بودیجې د ختمولو د هڅې پر ضد عدالت ته وړېده. د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي په اوکراین کې د جزوي اوربند په اړه د امریکا او روس خبرې سختې خو ګټورې وې. ګریګری کاراسین نن د مارچ په 25 د روس سرکاري خبري ایجنسی تاس ته وویل موږ د هر څه په اړه خبرې وکړې. دا سخت خبرې اترې وي اسانه نه وي. د نیوزیلند او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې بعد 15 لوري د میچونو د لوبډلې په اخیری میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډې مرته وړاندې کولو د خبرونې په لور راځو او د سر راپورته د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د افغان جنو ښوونځي پرانیزي. هغې زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو کارونه جنایت دی چې باید ودرېږي. په دې اړه تفصیل اکرام الله اکرام نو.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
فور 4 years the taliban have denied
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ له لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅیږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالی هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2023 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، یو بل راپور ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مارچ په 23 د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه وشوه. د غونډې مشري نائب وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه. اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو له لارې ستونزې د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. تفصیل راشد خټک ناو.
د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو د لارې د ستونزو هوارولو پخلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسحاق ډار په 23 مارچ په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپلې د کابل درې ورځنۍ دورې احوال ورکړو. په غونډه کې د بهرنیو چارو سیکرټري امینه بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار وکړو. د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو ترمنځ د سمو درسې اړیکې ترنګلې دي. پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان د پاکستان دغه تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان تر هغې پس د افغانستان په معامله کې د خپل اهمیت ثابتولو کوشش شروع کړو چې د امریکا په نمایندګۍ زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې د افغانستان دوره وکړه او د افغان طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړې. پخوا به داسې خبرې د پاکستان په واسطه کېدې.
طالبانو شروع کې پاکستان ډېر خوشحالیا نه و کې داسې لګېدا چې پاکستان والته کې ډېر لوی رول دی، خو بیا دی شرم کې سورانه شوه سره وجو کې نه زما بهرحال خبره ورانه شوه. اوس خبرانه سیاست دی، ډیپلوماسي دا دی چې فائنل ټکې نشي کې چې بدا نه کېږي، دا ناممکنه ده، دا ختمه شوه او داسې به وي. خدا لاری دی وقت پاکستان افغانستان بارہ کی کافی کمزور پوزیشن کا خاری بدلے دیم تھی خدے وقت کا خاری و امریکی ڈائریکٹ تعلق کیا پھر جڑول ابتدا کا دا اس رنگ آخری دب راتوں کی اردو و ہفتوں کی اور اخوالی و خارش.
محمد صادق دو ورځې وړاندې د افغانستان د درې ورځنۍ دورې نه بېرته راګرځېدلی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی سره لیدلی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې ورسره کړې وې. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره دوه ډول اړیکې ساتي، یو ډول یې نړۍ ته ښکاره کوي او بل ډول پټې ساتي.
طالبان د پاکستان په خپخ او همکاري سره په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، خو کله چې دوی واک ته ورسېدل د نړیوالو د خوښې خلاف کارونه یې ډېر زیات ترسره کړل چې پغه کې یو د خزو د زده کړو مخنیوي یا د خزو د کار کولو مخنیوي وو. پاکستان په یو شکل غواړي چې د نړیوالو لنیوکو راووزي. په ظاهرا کوي چې دوی له طالبان سره ښې اړیکې نه لري، حال دا چې همدا اوس هم د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي. طالب چارواکي ډېر په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي، نو دوی ظاهرا غواړي چې نړیوال ته وښيي چې موږ په دغو مواردو کې له طالبانو سره اختلاف درلوده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری تر هغې پس تړل شوې وه چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یوه سرحدي پسته باندې شخړه وشوه. د ترخم لار د دواړو خواوو د شریکې جرګې په مرسته 28 ورځې پس خلاصه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او د افغان طالبانو وزیران به تر اختر وړاندې د یو بل سره سلا کوي او امکان لري چې د افغان طالبانو د تجارت وزیر له اختره پس د پاکستان دوره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز وای چې د روان کال د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې د عام ولس په وجنه کې 15% زیاتوالی راغلی. ادارې د مارچ په اخره اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2023 په وړومبۍ دوه میاشتو کې 153 وسلوال بریدونو کې 101 کسان وژل شوي چې پکې 104 امنیتي ځواکونه او 15 عام ولس شامل دي. اداره وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 324 وسلوال مړه شوي او 150 جوبل دي او 70 وسلوال یې گرفتار کړي هم دي. نور تفصیل د اعظم دلی شاه په دې راپور کې واوري.
اسلام آباد کے دشکڑوں او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز وائی په عمل کې د جنوري په نسبت د روان کال د فروری په میاش کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د فروری په میاش کې 101 وسلوال بریدونو کې 100 نه زیات کسان مړه او د 160 نه زیات جوبل شوي دي. د یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د تیر درې میاشتو نه د وسلوالو په بریدونو کې سیواوالی راغلی او د مارچ په لومړۍ شلو ورځو کې 16 وسلوال بریدونه ریکارډ شوي دي. د نوموړي په وینا چې وسلوالو د خندق په نوم عملیات شروع کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي.
ملٹنسی چاہے بلوچستان میں ہے اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہے.
وسلوال بردن کو بلوچستان کی دی اور خیبر پختونخوا کی دی نو دا ہوئی حدث اور نظریہ یا ودا خود سوچ خبر دادا کیا ہوئی یو شان بردن کوی او یو شان سٹریٹیجی خپل بی او پا یو وقت بردن کی زیادت والی را والی نو دا پاکستان دا حکومت دا داوی چی دوی تل بہر حیوادن و فنڈون ملاوی گی نو دا غلط ندا دا مارچ پر مبوشل ورزو کی نو لس بردن شیو پا قبلی زمنو کی لس بردن او پا خیبر پختونخوا کی بردن بیا سیوا خو پا حقی کمر جوب لکم آوری دلیوا.
اس کے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کی نسبت مین لینڈ کے پی میں زیادہ ہوا ہے.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چی دا تیر کال اور روان کال پر نسبت دا فروری پمیاش کی دا وسلوالو پا بریدونو کے عام اولس دا امنیتی جواکون نزیات مڑشیوی تھی. دا ادارے پا وینا چی دا فروری پمیاش کی دا عام اولس پا وجن کی 15% سیوا والے راغلے. پی آئی سی ایس ایس وائی یوازی په خیبر پختونخوا کې 40 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 24 بریدونه په قبایلي ضلعو کې شوي. د ادارې په وینا دغه بریدونو کې 45 کسان مړه شوي دي. په پیښور کې خبریال فدادل مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم او معاش د کمی له وجې د وسلوال شمیره ورځ پر ورځ سیوا کیږي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغی ته یو تنظیم 50,000 روپے ماهانه تنخواه ورکوي، یو موټر سایکل هم ورکوي، یو ټوپک هم ورکوي. نو بس دا د هغه نوکری شو کنه. نظریاتي توګه باندې که تاسو ګورئ نو نظریاتي خلک په دې کې ډېر زیات کم دي. تاسو دا د شمار خبرو کې د اقوام متحده رپورٹ دا وایي چې کوم مشرقی صوبې دي د افغانستان هلته 5,500 ملیٹنٹس دي، پاکستانی ملیٹنٹس خبره کوي. ستا وزیر اعلی وایي چې 9,500 نه واخله تر 11,000 پورې ملیٹنٹس دي. فرض کړه که تاسو صرف د لکی مروت خبره وکړئ د جنوبی ریجن کې چې ډېر هلته حالات خراب دي، هلته خلک وایي چې 2,250 ملیٹنٹس دي. نو 2,250 ملیٹنٹس مقابله خو بیا ډېر آسانه ده. د دې مقابله کې چلته بیا په زرګونو په لکونو فوج هلته موجود وي. په دې ټول جنوبی ریجن کې. خو دا چې کوم واقعات کېږي په یو یو واقعیا کې شل شل او پنځلس پنځلس سولس لس ترهګر وجل کېږي، خو دوی داسې ښکاري چې دوی افرادي قوت ډېر شوی دی، دوی برتیانې ډېرې کړي دي.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د فروری په میاشت کې دوه دېرش وسلوال بریدونه شوي چې پکې شپږ پنځوس کسان مړه شوي دي. وسلوال بریدونو کې پنځه دېرش عام اولس او لس امنیتی ځواکونه هم وجدي شوي دي. په کوټه کې خبریال زین الدین مشال ریډیو ته وویل
یو دا ټولې حمله هغه وسلوال وډل کړی دي چې هغه بلتون واړي او دا د پښتونخوا د هغه ډلو سره یا د هغه ترګری تنظیمانو سره بیل دي چې کوم په مذهبي بنیادو باندې جنګیږي. تیر واتو کالو کې په دې نور هم په دې زیاتوب په دې کې شدت په دا جنګ کې راغلی دی چې کوم د وسلوالو ډلو مشرتوب دی هغه د سردارانو د لاسه سووت او د هغه ځوانان چې هغه ډېر تعلیم یافته دي، هغه ټیکنیکل ایجوکیشن هم اخیستی دی، هغه ډېر شوبو ډېر مهارت لري، هغه د دې ډلو حصه د دې برخې جوړ شوې او دې ځانمرګي عبرتونه هم شروع کړل. وجوهات سیاسي هم دي، نور د ریاست غلطیانې هم په دې کې دي. زما په نظر د بلوچستان د مسلې حل چې دی هغه واحد لاره سیاسي ده. د طاقت د استعمال په تیرو اویا اتیا کالو کې هر کوششونه وسو خو ګټه تر لاس لاندې نسوه.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 په ډومبه دوه میاشتو کې یو سل او درې پنځوس وسلوال بریدونو کې یو سل او یو کم اتیا کسان وژل شوي چې پکې یو سل او سلور امنیتي ځواکونه او پنځه اویا عام اولس شامل دي. اداره وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې درې سوه او سلور شپېته وسلوال مړه، یو پنځوس جوبل او اویا وسلوال یې گرفتار کړي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزې خبرونې
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګری
په دوانیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، اختر ته لږې ورځې پاتې دي. ډیری خلک لا د روژې له ګرانۍ نو خلاص شوي چې اوس د اختر سوداو ته حیران دي. دوکانداران وایي د خلکو د خراب اقتصاد او ناامنۍ له وجې په بازارونو کې ډیره ګڼه ګوڼه نشته. سودا اخیستونکي له بیروزګارۍ شکایت کوي او وایي د کافي پیسو نه درلیدو له امله یې دا ځل د اختر لپاره د شیانو اخیستل کم کړي دي. وسیم سجاد په دې اړه راپور جوړ کړی چې په بازار کې د سودا خرڅونکو په اوازونو پیلېږي.
دا اوازونه په پیښور صدر بازار کې دي چرته چې د اختر د سوداګانو لپاره خلک ورغلي دي. په پاکستان کې اختر په داسې حال کې پسر دی چې دغه ملک د اوسیدونکو د اخستلو وضعیت کم تصور کیږي. په دغه بازار کې د خپل ماشومانو لپاره د جامو او پیزار اخستو په غرض د پیښور یکتوت یاسین خان ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت د دوه وخته ډوډۍ نه پیسې شوکوي چې د خپل کوچنیانو لپاره د اختر سودا پوره کړي. نوموړي زیاته کړه،
ګرانی ډیره زیاته ده، ډېر ګرانی کې بس شاپنګ وکړو، بس خپل خرچې پوره شي. نام ډیره ده، د ګټې له خرچه زموږ زیاته ده، خو بس خپل ټایم پاس کوو نو چې دونه یې کنه چې گزارم پر روانه ده.
په پاکستان کې اختر په داسې حال کې رانږدې شوی چې په دغه ملک کې د اونیزي ګرانۍ شرح یو اشاریه دوه سلنه ریکارډ شوې ده، کومه چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو کمه ده. خو په دغه ملک کې خلک وایي دوی د ژوند د ضرورتونو شیان نشي اخیستلی. په کال 2023 کې په ملک کې د ګرانۍ شرح د 15 سلنه نه چوته ریکارډ شوی وه، کومه چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه د تاریخ تر ټولو چوته ګرانۍ ګڼل کیږي. په داسې حال کې خلک سوداګانې کمې اخلي او ډېری دوکاندارانو د اخستونکو د مایله کولو لپاره د خپلو دوکانونو د سوداګانو نرخونه کم کړي دي. پر صدر بازار کې د خپل دوکان په پیزار 15 سلنه کمه بیه لګوونکي عزیز خان مشال ریډیو ته وایي
او بدل تم لگولے دے سیل صدر بازار کی او د بازار صورتحال داسې دی، بس بازارونه نشته دی یار، فرق کړه دی، بس تو کې تقریبا 60% خراب شوی دی. د تیر کال او د سکل په نسبت باندې نیم په نیمه فرق دی، د نیم نم زیاته
مزدوریان هم خراب شوی دی او داده چې مالونه ګران دی برانه لاهور او کراچۍ کې دلته خرسيږي نه
په پیښور کې دکانداران د خیبر پختونخوا د امن او امان غیر یقیني صورتحال هم بازار ته د ورتلونکو په کمی کې جواز بولي پر دغه صوبا کې پر نږدې یو کې د ترهګرۍ پیښې په مبینه ډول زیاتې شوې دي په صدر بازار کې د وړو کې کاروبار کوونکو د اتحادیې غړي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
تاسو خپد د چوس په ملک سره روان دي او خاص کر په کې پی کې بلوچستان کې نو حالات هم خراب دي دغه د وجه بازارونو ته خلک کم روزي او بل طرف ته مینګای ده نو خلک د خپل خوراک سامان نشي پوره کوي نو د اختر لپاره تیارې نه نو کمې دي نو ټول دغه حساب دی یوازې دا غون هر یو سړی وي چې یو گا کولیږي اوس ما ته بس روټۍ د پاره سو هغه وشي
هر څوک اختر د مسلمانانو په ملکونو کې د خوشحالۍ لپاره ذریعہ ګڼل کیږي خو سخ کال په پاکستان کې ګرانۍ او پر صوبا کې د امن او امان غیر یقیني صورتحال خلک د اختر منځلو لپاره اندېښمن کړي دي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسوم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
ودن کو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان خوست ولایت ته ورزو د خوست ولایت د یو شمیر نور سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي دوی د څښاک پاکې اوبه د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه د خوندزیو ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو د ډاکټرانو دوا درملو او طبي ټکنالوژي کمښت د خپل اړتیاو په توګه یادوي په خوا په کلندر کې د لوړو امنیتي غواخونو لکبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي بلخوازی طالب چارواکی وای د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره شریکيږي نور حال د خوست نه د نجیب الله لوخیل پر راپور کې
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي دوی وایي په تېر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډېر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی
د قلندر دوی درې دي د یوې درې ته چې اوس سړک وي دا لږ گزارې والا دی د بله درک بېخي هېڅ نشته درک نشته چې موږ چل په وکړو نږدې سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه دي
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعیاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي د یاد سیمې اوسیدونکی امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د په ډاکترانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي
کلینیک نه لرو لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته د هغه کوټو کې پروته ړانګو کوټو کې کلینیک نشته امیر خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي ستړي ډېرې دي معاملې ډېرې دي
سره دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو سګری بارون وي بعد ارواز ابداد کړي نو ماشومان نشي تللی چې دوی سبقونه وایي نو ګرمۍ لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی ته هېڅ سهولت نشته تمیر نه نه لرو
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیا او سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره ضدحله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي پاکی سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف ادارات سره یا دونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلی شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره که بیاد یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، دا خبري غړی و او د دې خبري غړی زستاسو قربا مجید بابر ومه. د دې خبري غړی دا اوریدو یو جهان مننه. په دې کې بیلابیل راپورونه او د نړۍ حال مرایو کړو. د خبرونه خرنې شی بی دی او په دې کې درته د روجی په مناسبت سره چې د منکمل لړۍ شروع شوې ده دا غي پاړه درته نن د روجی دی ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې د زکات نه ورکول ولې خامل نه ده او د زکات نه ورکول تاوانونه سړي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نجيب الله الکوزی درودات او سوالین پختنه کړی دا چې کم سړی چې زکات نه ورکي دا غي څه حکم دی؟ نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو زینو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسیدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت، خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه نه منې کوي. و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نورو عبادتو نه ځان مشغول نه کړي. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي. حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي، فرمای: ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مگر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راغورځیږي د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي، نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلکته. ما خالط الزکات، نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي. نو دې وجه نه زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروري خبره ده.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي.
دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.